سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د سمرقنه په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنی ناسته پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلی دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړې، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل موندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمولي اووه کسان وژلي دي. خپلواکې جبهې په خپله لومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې شنن د اپریل 14 خپور کړی دی. د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 530 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتې ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې شه د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقی شاکونی ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جکپور ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو په څومره عدالت حاکم دی، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. دا د سره د اوکرين د جګړې جزئیات ته به هم تم شو، کندوز ته به هم ورشو چې دکاندارانو شکایت کوي چې په دې وروستي کې مالیات زیات شوی دي. تر پور به هم درته ولرو. منتیا مړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د حکومت برنوی چار وزارت وای د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د هیواد د غونډیو هیوادونو د جګړو ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د چین، روسی، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلی. لدیناستي وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلی
موږ د افغانستان په اړه خپل اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د روانې حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړیو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلې. د دې وزارت مرستیال وایان احمد زیات تکل په خپل ټویټر لیکلی دی ښاغلي متقی دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړي.
لدې سرجخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداري ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد آصف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړی و چې که د پاکستان ضد جنګیالیو مخه ونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد آصف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه
کدا کار ونیشینو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چیرې چې ترهګر او دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی تجربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات د اوږدې مودې لپاره نشو زغملی.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلي او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلی آصف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل. هغه ځواب ورنه کړ خو هغه تر دې مخکې هم څو ځله ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړي. خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ویلي چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم وي بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپوه تمیم آسی وایي پاکستان له اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې د نن له تحریک طالبانو پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم اصیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیله لري.
پاکستان از نقطه نظر اقتصادي بر یک جنگ
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به یې منځنۍ اسیا ته سوداګري او لاسرسی محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبان پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلا به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اور بند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللی و. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اور بند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي ټولنې د کابل ښار پاتې مرشای بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لسرزینې نندارتون پرانیسته. بیا د نندارتون کې ادریس و غرفې دي چې له دې شمیر څخه 150 میرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړي شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیګل فردوسی ازادي رورټویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایع او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع ننداری ته ایښیدي. په خبرې د ډول نندارتونونو جوړول لوي خو د افغاني محصولات او تولیدات په واده کې مثبت رول لري. لبل په لوا میرمنې هم کولای شي چې خپل لاسي صنایع وو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
رشت او توسعه
د کورنۍ تولیداتو د ود لپاره دا ډول نندارتون جوړیدل ډیر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچنی اختر تر ورځې پورې پرانستای دی. هیوادوال کولی شي چې خپل کورنۍ سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلی زیا ګول فردوسی زیاته کړی چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅيږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي رورته ویل دا چې په دې وروستیو کې د خلکو عاید کم شوی او د اړتیا وړ توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی وختل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوه چه لوی سوداګری شرکتونه چه وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوړو سوداګر او میرمنو ته بلنه ورکړو تر څو خپل تولیدات په 40% تخفیف درنو هیوادوالو ته وړاندې کړي.
د سوداګر او پنګوالو د اتحادیه د اماریکو رئیس صادق آشمی ازادي رورته ویل چې ارزان بازار او د خدو د لاسي صنایع ونندارتون دغه میرمنو له تود هر کلی سره مخ شو چې په خای کار درلوده خو اوس په کور نست دي.
حدود 300 غرفه لرم
دریس په غرفه لرو چې 150 د خزو لپاره بیل شوې دي. میرمنو تود هر کله وکړ. سوداګری میرمنې لدی اقدام څخه ډېری خوښي شوې. کارونه خره واندی او خستون کې هم ډېر زیات راغلي دي. یو ښه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د اتحادیې لخوا د تیمورشاه په تاریخي باندې 150 غرفه په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړي شوې چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګیدلي. تازه تیرونه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې دغه جنا کار کوونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمیر ملکیان له دوی سره د اړیکو په تور زورول او بندیان کړی دي. د جبهې ویلي طالبان ورسل هغه د اقدامات کړی دي چې د جبهې جنگیالیو په جنوبی سالنګ او سندرو سیمو کې پر طالبانو په سلنی بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمیر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغه جبهې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي رډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمیر کورونه تلاشي او ځینې خلک نیولې دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سیشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړی اعلامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولای. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې لډلې د امریکا د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکرين جګړې ته تم شو. د بشري حقوقو د څار سازمان روسیز وکونه یې تورن کړی دی چې په خرسون ښار کې د مخالګو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون ښار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د صفي الله ستانک زینور.
د بشری حقوقو د سار سازمان وی روسی ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیول او شکنجه کړی دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلی چې روسی ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشري حقوقو ډلې په راپور کې راغلی چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تیپلونی ریکټیو وارت کې جوړ شوی و او د خاروالی په ودانۍ سیمهیز ښوونځي او هم د هوایي ډګر په ګودام کې د راپورونو له مخې نور دغه توقیف ځایونه تاسیس شوي وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقوقو د سار سازمان سره خبرې کړي، د روسي اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخې سرڅېړونکي یوليا ګوربونوا ویلي د دغه وحشتناک عملونو مسؤل باید بې سزا پاتې نشي. هغې زیاته کړې قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار پر راپور کې ویل شوی چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلف دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان دی ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور ډیر شوداسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او زورونو ښکار شوی وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پاوز یا د روسیې لملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنگیالیو د ملاتړ په تور نیول شوی. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنگي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي په نخښه کړي دي. د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غزولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انځب الله مجاهد په خپل ټوټر پاړه د غږیز پیغام خبر کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بغلان د دیسلا ولسوالی اوسیدونکو نوا پایکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پر کور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فراه ولایت کې د خاصې قطې په خوانې مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو وواژه.
بعد از فروپاشي جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو ډله لګمنېدو وروسته دوی د سلا کلي ته ننوتل. شاوخوا اته میاشتې وروسته د 1400 کال د 12 میاشتې په اومه نیټه زموږ کورې محاصره کړ او دننه راغلل. زما ورور یې ځکه چې پوځي ووژل. دوی نه عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
پابند به عفی عمومی بودن، نه ارزش های اسلامی و ایمانی.
د ښاغلي پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تیر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شل بستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یوه خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا مدت یک سال پیش زمانی که طالبا آمد،
شاوخوا یو کال دمخه کله چې طالبان راغلل، د سالنګ شل بستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. کال لا درک وو، هیڅ پته معلومه نشوه. په پای کې ډیر پلټنې ورسته جسد پیدا شو. تر پیژندنې ورسته معلومه شوه چې دغه جسد د ډاکټر صاحب دی. د دوی په وینا دا کار هغه کسانو تر سره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
طيبه کسای بودن کس نام طالب استفاده میکردن.
د دې جمهوری نظام د پوزیانو او دولتي کارکونکو د خپل سرو نیولو، شکنجه، لا درک کیدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په مابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول نو خدا بشرا کې د دوی د الله ترمنځ هیڅ ایجاب و پرده نشته. که عدالت و بیا به بقا وي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بېله محکمې وژنې وشوې، دا مخ به تباه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د تېر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمېرو ته په اشاره سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارنې د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیرو پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه ده او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګ د افغانستان د اوسني حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو دوکاندار سلطان محمد آزادۍ راډیو ته وویل،
مثلا سابق دکان د فروش شاپ میګرفتل مثلا مالیه را 7000.
د جمهوریت نظام پر مهال یو عمد فروش د کال 2000 افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو عمد فروش څخه د کال 1000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه په خپل سر د حساب ماشين راخلي او وای دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او عوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه لوړه کړې، چې ان یو شمېر دوکاندارانو کسبګرانو د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګری دوکان لري وای،
سال 1400 مو 3200 تویل کریم، سال 1401
په 1400 کال کې ما 3200 افغانۍ مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې می 3400 افغانۍ مالیه ورکړه. سه کال 8500 افغانۍ مالیه راغلی ده. د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دوکان له کرایه هم قرضدارایم. که همداسې ظلم روان وي دوکان بندوم، له هیواده وزم.
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه، خو ساش کال د کندز ښار والی 1450 افغانۍ د یو کال مالیه په بدل کې ورڅخه اخیستې دي.
مالیه ما بود 5000 په بود آل برادر
14 ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله، خو ساش کال مې 1450 افغانۍ مالیه ورکړه. داسې کسان هم ستې چې پخوا 6000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس مالیه 1500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې، خو سش کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته.
دوی د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیه کچه راټیټه کړي، ځکه زیات شمېر دکاندارانو کسبګران د لوړې مالیه ورکولو توان نه لري. د نوموړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وایي،
کلی دکاندار محمد جام چې درافتم د رئیس صفیات،
زموږ د راستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ. له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه، خو په عمل کې پیدا نه شوه. زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو. په داسې حال کې د کندوز یو شمېر دکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شین د بهرنیو چارو وزارت هیل سرګند کړی دا چې د طالبانو سرپرست حکومت به د خزو، ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټول افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي. له دې سره جوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل،
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سیسه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. اول ټولګنه تر شپږمه پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بلډوري ته خون کې زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی وای، په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفت هلسي او خون کې نثار الله وای،
د دولتي لسی چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي، نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان به نو هغوی به چې کتابونه اخیستل، نو د کتاب کیفیت به خراب وو. تر څنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره 1 میلیون د کتابونو مرسته شوې ده، نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دیوی په اوس وخت کې د یونیسف په مالی او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 80% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وای په خوانیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دری ژبه چاپ شوی، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستانی او پشه